ولستان اگزای مود ازادی را دغه پروگرام ته خره خلاص تو ام پیل په خبرونو کو. طالبانو د قابلیتګي دغه خونو پروتیز نرسنګ او لابراتوار په برخو کې د نجونو محصلانو په شمولیت او درسونو بندیز لګولای دی. د طالبانو حکومت د افغانستان ټولو خصوصي انستیتوتونو ته دغه خبر ابلاغ کړی دی او ویلي دی چې نن سه شنبه د نجونو طبي زده کړې پای ته ورسوي. دا پریکړه پرون د طالبانو د عامې روغتیا وزارت او چارواکي د خصوصي انستیتوتونو مشرانو ته په یوه غونډه کې اعلان کړی ده. د سره صلیب نړیواله کمیټه وایي چې د سږ کال په لومړیو نهو میاشتو کې د څه باندې 1200 افغان ماشومانو د یو ډول مرزادي ناروغۍ په درملنه کې مرسته کړې ده. د سره صلیب نړیوالې کمیټې پرون په یو خبر پاڼه کې ویلي د جنوري او سپتمبر د میاشتو ترمنځ د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې په خپلو طبي مرکزونو کې 1300 تنه افغان ماشومانو ته چې سی پي یا سربل پالسي ستونزې لرله حیاتي خدمات وړاندې کړي دي. سربل پالسي یو ډول مرزادي دماغي اختلال دی چې عموما ماشوم ته د مور په نس کې یا د زوکړې په مهال او یا هم له زیږېدو وروسته پیدا کیږي. د سره صلیب نړیواله کمیټه وایي تیر کال یې په ورته موده کې د دې ډول 1296 ماشومانو ته درملنه کړې وه. د ایکو په نوم د اقتصادي همکارۍ سازمان د غړیو هیوادونو د باندنیو چارو وزیرانو 28مه غونډه نن د ایران په مشهد کې جوړیږي. د ایران د دولتي خبري اژانس ایرنا د راپور لمخې په دې غونډه کې به د غړیو هیوادونو د باندنیو چارو وزیرانو ترڅنګ د هغوی سفیران، ډیپلوماتان او متخصصان هم ګډون وکړي. د ایکو سازمان په 1983 میلادي کال کې د ایران، ترکیه او پاکستان له لوري تأسیس شو. وروسته د افغانستان په شمول د منځنۍ آسیا هیوادونه هم ورسره یو ځای شول. پرون په مشهد کې د دې سازمان د متخصصانو په غونډه کې د افغانستان په استازیتوب چا ګډون نه و کړی او ویل کیږي چې د سازمان د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر ته هم په نننۍ غونډه کې د ګډون بلنه نه ده ورکړې. ایران وایي د افغانستان پولې ته نږدې د خپلو ختیځو پولو په اوږدو کې د تروریستي خوځښتونو په وړاندې پوځي تمرینونه کړي دي. د ایران دولتي راډیو تلویزیون خبري اژانس پرون وویل د دغه هیواد د ځمکني پوځ تمرینونه د طالبانو د حکومت په شمول د ختیځو ګاونډیو هیوادونو په همکارۍ او همغږۍ وشول. ایران له افغانستان سره په پوله کې 15 کیلومتره دیوال جوړ کړی او ویلي دي چې د کال تر پایه 300 کیلومتره نور رغوي. په خبر کې ویل شوي چې په دې پوځي مانوره کې له هلیکوپټرو او نورو جنگي وسایلو هم کار اخیستل شوی. په پاکستان کې هغه نه حکومتي اداره چې په دغه هیواد کې د مرګ جوبلو راپورونه خپروي وایي په تیر نومبر کې د پاکستان د نامنیو په دوام کې د 18 امنیتي ځواکونو په شمول 215 تنه وژل شوي دي. د پاکستان د شخړو او امنیت د څیړنو انسټیټیوټ پرون په خپل میاشتني راپور کې ویل د 18 پوځیان او 500 ملکیانو ترڅنګ 128 وسلوال مخالفان هم وژل شوي. د راپور له مخې تر ټولو ډیره مرګ جوبله په خیبر پختونخوا کې پیښه شوې. په دې ایالت کې په 500 بریدو کې 1 اویا تنه وژل شوي او 15 اتیا نور ټپیان دي. په بلوچستان ایالت کې بیا په 100 بریدونو کې 80 تنه وژل شوي. په راپور کې د سند ایالت او اسلام آباد په اړه څه نه دي ویل شوي، خو خیبر پختونخوا ته څیرمه د پنجاب په میاوالي سیمه کې د یوې حملې راپور ورکړل شوی. د پاکستان د شخړو او امنیتي څیړنو انسټیټیوټ د روان 2024 کال په لومړیو 11 میاشتو کې په وسلوالو بریدونو کې د وژل شوو کسانو شمیر 1 اتیا تنه ښوولی دی. د خیبر پختونخوا په کورمه سیمه کې له خونړیو فرقوي نښتو وروسته بلاخره اوربند ټینګ شوی، خو لا هم دې سیمې ته غځېدلې لارې بندې دي. ځایي رسنیو پرون ویل د دواړو ښکېلو خواوو وسلوالو کسان له مورچلو وتلي او خپل سنګرونه ملیشه ځواک ته سپارلي دي. د پاړچینار او ټل ترمنځ عوامدارز له افغانستان سره د پاړچینار د خرلاچۍ لاره بنده ده. په دې سیمه کې وروسته له دې اوربند وشو چې قومي مشرانو په جرګه کې په دې اړه پرېکړه وکړه. پرون له 1200 جګړو وروسته ښوونځي او دوکانونه هم پرانستل شول، خو د سیمو اوسیدونکي وایي د لارو د بندېدو له کبله خوراکي مواد نه موندل کیږي یا ډیر لږ موندل کیږي. په کوزه کورمه کې د تیر نومبر په 2 نښته پیل شو او په لړ کې لږ تر لږه 15 تنه ووژل شول او تر 1000 ډیر نور ژوبل شول. همداراز په دې نښتو کې لږ تر لږه 100 دوکانونه او تر 500 کورونه سوځول شوي او تر 1000 کورنۍ د خپلو مینو پرېښودو ته اړ شوي دي. خبرونه مو اوریدل د ازادي رادیو ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشي. د خبرونو التم لوستلی شئ. طالبانو د قابلیتګي د غاښونو پروتیز نرسنګ او لابراتوار په برخو کې د نجونو محصلانو په شمولیت او درسونو بندیز لګولی دی. طالبانو په دې اړه د خپل مشر ملا هبت الله د امر څخه د خصوصي طبي انستیتوتونو مشران خبر کړي.
مونږ د افغانستان د ټولو انسټیټیوټونو رئیسان او وزارت سیتامې ته غوښتل شي او کوم فرمان او هغه د مونږ ته د وزارت سیتامې د خوانه تشریح شي چې سره د سیشن به ورځ کومې زده کړې چې د انجنونو پر مخ باندې دلته په شخصي او دولتي خصوصي طبي انسټیټیوټونو کې خلاصې دي هغه د ماتل شي.
نن د دسمبر 3مه د معلولانو نړیواله ورځ ده. یو شمېر افغان معلولان وایي پخوای هم ستونزې ډېرې وې خو د طالبانو پر راتګ سره یې کړاوونه ځکه نور هم زیات شول چې امتیازونه ورڅخه واخیستل شول. سوریه په جګړه کې د بشار اسد د رژیم په ګټه باندې یو وار بیا د فاطمیون لخکر په چوکاټ کې افغان جنگیالي ګمارل شوی دی. ځینې شیعه دینی عالمان د دې کار په خلاف دي.
در سوریه نه موضع اسلام است نه موضع کفر که شما برید به اونجا به جهاد. شرعاً برایتان جایز نیست، جواز ندارد. خدا آماده بکنید برید مثلا در سوریه جهاد بکنید.
د آزادی رادیو خبری ټولګه.
طالبانو د قابلیتګۍ د غاښونو پروتیز نرسنګ او لابراتوار په برخو کې د نجونو محصلانو په شمولیت او درسونو بندیز لګولی دی. د طالبانو حکومت د افغانستان ټولو خصوصي انسټیټیوټونو ته ویلي چې د نجونو طبي زده کړې څارلنن پای ته رسیدلی دي. دا پریکړه د طالبانو د مشر ملا هیبت الله د یو فرمان په اساس نیول شوې ده چې پرون د طالبانو د عامه روغتیا وزارت یو چارواکي د خصوصي نشتو مشرانو ته په وغونډه کې اعلان کړی ده. په دې اړه باندې اسمت څاروان رپورت لري.
د طالبانو مشر امر کړی چې سر لنن سې شنبه څخه دی په افغانستان کې د نجونو ټول طبي انسټیټیوټونه بند شي. د طالبانو د مشر ملا هیبت الله اخونزاده دا امر پرون دوشنبه د دې ډلې د عامه روغتیا وزارت اعلان کړ. په هغه غونډه کې چې دا پریکړه پکې اعلانې ده، یو حاضر ډاکټر د نوم د نشودلو په شرط بیګا آزادی رادیو ته وویل چې د طالبانو د عامه روغتیا وزارت مالی او اداري موین بختو رحمان شرافت د طبي انسټیټیوټونو ټول مشان وزارت ته وربللی وو او د خپل مشر نوې مکتوبې ورته اعلان کړ.
نو مونږ د افغانستان د ټولو انسټیټیوټونو رئیسان او وزارت سیتامې ته غوښتل شي او مجلس په همدې خاطر باندې و چې د امیر المؤمنین کوم فرمان او هغه د مونږ ته د وزارت سیتامې د خوانه تشریح شي چې سره د سبا چې د سه شنبه ورځ ده کومې زده کړې چې د انجنونو پر مخ باندې دلته په شخصي او دولتي خصوصي طبي انسټیټیوټونو کې خلاصې دي هغه د ماتل شي او و دې ځنډول شي یا د مطلق بند شي. نو دغه فرمان د مالی او اداري موین د وزارت سیتامې د خوانه مونږ ته تشریح
د افریقا یوازې څور زیورسته لدی اعلان شي چې طالبانو په یوشمیر ولایتونو کې د ماشومانو د کلیوالي ټولګیو د بندیدو امر وکړ. دا ټولګي چې شمیرې لسکونو ضرورت رسی شي د یونیسف له لوري تمویلی شي. په ټول هیواد کې یو سلو څلور شپېته رسمي خصوصي او په کابل کې د غزنفر مرکزی انسټیټیوټ ترڅنګ لس ولایتي دولتي انسټیټیوټونه په کار بوخت وو. یو بل ډاکټر هم د نوم د نه څرګندولو په شرط آزادی رادیو ته وویل چې په خصوصي انسټیټیوټونو کې شپېته سلنه زده کوونکي نجونې دي ځکه چې هغوی په نورو برخو کې له زده کړو محرومي شوي وي. نو ټولو د نرسنګ، قابلګۍ او غاښونو په شان طبي زده کړو ته مخه کړې ده.
دا چې پریکړه وشوه چې نور به په دغه خرشتو کې چې نرسنګ قابلیتګي غاخونو پروتیز یادې ته ورته نور رښتې دي انجونی خصوصي انسټیټیوټونه ته نشي تللی او سر دننه باندې
د طالبانو د دې پریکړې اقتصادي تاوانونو ته په اشاره زیاته کړه.
په اقتصادي لحاظ باندې چې دغه کرایه او برق بل او نور معاشات او ځین نور مسائل مصارفات مصرفیت مالیات او شروالي او ټکسونو دا هر څه تقریبا دغه جنو د خصوصي فیسونو په اساس باندې پوره کول. متاسفانه چې زپدي باورې ما چې په ټول افغانستان کې چې اوسلو سروش په خصوصي انسټیټیوټونه دي نو ډیره لوړه کچا انسټیټیوټونه به بند یا بندیدو په حالت کې وي او په هر انسټیټیوټ کې د څلويختو 50 تنو په حدودو کې د استادان دیو د خلک باندې ماشون نه به برخي شي. نو واقعیت یو غټه اقتصادي فاجعه ده او مونږ ټول انسټیټیوټونه د سر لاس غریوانی.
دا پریکړه په داسې وخت کې اعلان شو چې په ګڼو طبي انسټیټیوټونو کې سبا او بل سبا د نجونو د سیمستر امتحانونه پیلېدل. د دغو انسټیټیوټونو د بندیدو د پریکړې لپاره په بلل غونډه کې دوه نورو حاضرو ډاکټرانو وویل چې دوی د طالبانو د روغتیا وزارت لمرستیال څخه وغوښتل چې پښتون ته ځواب ووایي، خو هغه ورته وویل چې دا د دوی د امیرالمؤمنین پریکړه ده او په دې کې خبرو پښتون ته ځای نشته، او یوازې دومره وویل چې دا آخري فیصله ده او په دې اړه خبرې د ټولو له صلاحیت لوړې دي. ډاکټرانو غوښتل وپوهیږي چې دا بندیز به تر کله وي، خو ځواب یې ترلاسه نه کړ. طالبانو له وخت رسیدو وروسته لومړی لږ پښم ټولګي پورته انجونې ښوونځیو ته لتاګه منه کړې، بیا یې د هغوی پر پوهنتوني زده کړو بندیز ولګاوه.
دا زما حق دی.
د شزو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبه په ورځ
د مخام لوو تر اتو بجو په ژوندې بڼه له ازادي رادیو واوري.
په سوریه کې د اورپکو یا د بشار اسد رژیم د مخالفو ځواکونو د پرمختګ سره تازه د راپورونو په اساس د فاطمیون لیوا په چوکاټ کې یو وار بیا افغان جنگیالي د جنگ لومړی کرښې ته استول شوې دي. د سوریې پوځي ځواکونو رویټرز خبري اژانس تایید کړی دی چې فاطمیون لهکر په شمالي جبهو کې په جنگ باندې بوخت دی. فاطمیون ډله چې د ایران د سپاهي پاسداران د قدس ځواکونو لخوا ملاتړ کیږي، اکثر پکې په ایران کې میشت افغان کډوال دي چې د سوریې او یمن په جګړو کې د ایران لخوا کارول کیږي. یو شمیر افغان شیعه دینی عالمان بیا سوریې ته د فاطمیون ډلې په چوکاټ کې د افغان جنگیالیو په استولو باندې کلکې نیوکې کړې دي او ویلي دي چې باید سوریې ته د جنگ لپاره لاړ نشي. په دې اړه باندې پام وکړئ دغه رپورټ ته. په سوریه کې د بشار اسد د رژیم د مخالفو اورپکو له پرمختګ سره له افغانانو جوړه د فاطمیون په شمول د ایران ځینې ملاتړي ملیشه ډلې د سوریې د دولتي ځواکونو د ملاتړ لپاره ورتانګلي. د ایران د سپاهي پاسداران د بهرنۍ څانګې قدس تر نظر لاندې د فاطمیون په ډله کې اکثر ایرانی میشتي افغان کډوال جنگيږي. تازه د سوریې د رژیم مخالف ډلې په چټکۍ د پرمختګ په حال کې دي او د سوریې دویم لوی ښار حلب ډېرې برخې نیولې. دې چارې سوریه د ایران لمړتړ برخمنو ملیشو ته اړمنه کړې. رویټرز اژانس د سوریې دوه پوځي چارواکو تایید کړي چې دا تازه دمي جنگيالي د سوریې د دولتي عسکرو د ملاتړ لپاره په شمالي جبهه کې د جنگ اول خط ته استول شوی. د سوریې تازه نخټو ته د فاطمیون ډلې په چوکاټ کې د اکثرو افغان ملیشو استولو ګڼ عکس العملونه پاره ولي. یو افغان شیعه دینی عالم آیت الله رحیمی سیغانی بامیانی د ایران په دې کار کلک نیوکه کړي او افغان ځوانانی هڅولي چې د سوریې جګړې ته ورنشي.
تر سوریه نه موضوع اسلام است نه موضوع کفر.
سوریه نه د اسلام موضوع ده نه د کفر. شران تاسو ته جایزه نه ده چې ځان چمتو کړئ او سوریه ته د جهاد لپاره ولاړ شئ. آیا موږ چې نور مو د ځوانانو له اعتقاد، ایمان، سادگی او کډوالتوب استفاده کړي او فاطمیون او زینبیون ډلې جوړې کړي هیر مو کړل چې 15,000 د ځوانانو مو په سوریه کې تر خاورو لاندې شول؟
فاطمیون ډلې ته نږدې سرچینو بیا تر 1990 کال د خپل وژل شو جنگیالیو شمیر 2000 او د ټپیانو 8000 یاد کړي. یو وخت د داعش سره د جګړې په اوج کې د فاطمیون ډلې شمیر تر 30,000 کسانو اټکل کېده. فاطمیون ډلې چې د ایران لملاتړ برخمنه ده په 2014 کال کې یو وار بیا منسجمه شوه او د ایران د سپاهي پاسداران د قدس ډلې په ګټه په سوریه، یمن او ځینو نورو سیمو کې نیابتي جګړې مختوړي. فاطمیون لهکر له شیعه مقدساتو د دفاع او په سوریه کې د زینب د حرم د دفاع په شعار سره جوړه شوې. خو د راپورونو له مخې په ایران کې میشت ګڼ افغان کډوال د پیسو او یا د ایران د دایمي استوګنې د ترلاسه کولو لپاره له دې ډلې سره یو ځای شوې دي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
نن د دسمبر 3 د معلولانو نړیواله ورځ د داورس په دی خاطر نومول شوې چې هم خلک او هم دولتونه د خپل ټولنو معلولیت لرونکو انسانانو ته پام زیات کړي. په افغانستان کې یو شمېر معلولان وایي تل یې ستونزې لرلې، خو د طالبانو له واک تر رسیدو وروسته کړاوونه ځکه زیات شول چې له ډیرو امتیازونو بې برخې شول. تفصیل په دغه رپورت کې.
په افغانستان کې معلولان وایي په تیرو درو کلونو کې کوم نسبي امتیازونه چې لرل له لاسه ورکړي او اکثره د معلولیت لرونکو کسانو له لیستونو ایستل شوي دي. سږ کال د دسمبر 3 د معلولانو نړیواله ورځ له داسې وخت وخت سره برابرېږي چې د افغان معلولانو په وینا کال په کال ټاکلې اندازې امتیازونه او معاشونه کمیږي او حتی ګڼې د معلولو کسانو له لیستونو ایستل شوې دي. ځینې وایي چې طالبان خپل معلولانو ته پوره امتیازات ورکوي. څو تنو د نوم له شودلو پرته ازادي رادیو ته وویل
دغه د هلمند ولایت کوم ریاست چې دی دغه کندیانو کې چې حکومت مایبین دي وروره دغه ته یا پتیر حکومت مایبین په ملکیان کې دا غوښته مطلق روپی نور کوي دغه کندیان چې دی هغه قوم نه نشته کوي په ملکیان نشته کړی دي یا کارتون اور بند کړی وخت چې کارتون دلول او د طالبانو کندی اعتماد چې دی هغه په سیمه مکمل ډول کوشش زره غوښنه کوي چې شاید نه پری د طالب مایب هغه مشفته زره غوښنه کوي
دا په داسې حال کې ده چې د سره صلیب نړیواله کمیټه وایي چې په افغانستان کې هر کال له 14,000 څخه تر 18,000 پورې نوي معلولان ثبتېږي. د دسمبر 3 د ملګرو ملتو عمومي اسمبلی په 1992 کال کې د معلولانو نړیوال ورځ ونموله او له هغه وخت راهیسې دا ورځ هر کال منزل کیږي. د طالبانو حکومت د شهیدانو او معلولانو وزارت وایي چې په هیواد کې ټول ټال 14,000 معلولان کونډي او یتیمان سبشي چې په دې کې 14,000 معلولان دي چې له دې ډلې شاوخوا 15,000 نارینه او پاتې ښځې دي. د نړیوالو بنسټونو شمیرې ښیي چې په افغانستان کې د معلولو کسانو شمیر 1.8 میلیونه ته رسیږي. راپورونه وایي ګڼ معلول کسان چې په دولتي ادارو کې کارونه کول اوس له کارونو شړل شوي او پر ځای نور کسان ګمارل شوي دي. د طالبانو حکومت د شهیدانو او معلولانو چارو وزارت په وار وار ویلي چې پر لسکونو زرو معلولانو او د شهیدانو پر کورنیو مرستې ویشلې دي. د معلولانو د ملاتړ اتحادیه چې اوس په فعالیت طالبانو بندیز لګولی وای اوس د معلولو کسانو لپاره د حرفوي زده کړو پروګرامونه ځنډول شوي او د کار روزګار لپاره مشخص ځایونه هم نه دي ورته ټاکل شوي.
له خبرونو ور اخوا
یو شمیر کسان ادعا کوي چې د طالبانو د حکومت د ادارو مامورین د هغو کسانو کارونه په وخت نه ترسره کوي چې ګیری لانډي او یا خریلی وي. دوی وایي له دې ډول کسانو سره په ادارو کې ان سپک چلند کیږي. د نیمروز ولایت یو اوسیدونکی وایي طالبان هغو کسانو ته چې اوږدې ګیری لري په دولتي ادارو کې د کار فرصتونه برابروي. جزئیات په دغه رپورت کې.
د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو ځینې اوسیدونکي ادعا کوي چې د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر په نوم قانون د بشپړ پلي کولو د هڅو په دوام د هغو کسانو چې په خبره یې شرعي قوانین پر ځان نه پلي کوي په ادارو کې د دوی د چارو له ترسره کولو ډډه کوي. دوی ازادي راډیو سره خبرو کې ادعا وکړه چې له هغو کسانو سره چې ګیري یې خریلې وي او یا د طالبانو په اصطلاح غربي بڼه ولري په دولتي ادارو کې ورسره تحقیر آمیزه یا سپک چلند کیږي. د هرات ولایت یو اوسیدونکي موضوع د حساسیت لامله پر راپور کې د نوم نخ پرولو او غاګ بدلولو په شرط ازادي رادیو ته وویل
محکمه مراجعه کوم جاته اخس نوخه
محکمه ته د نکاح خط اخیستلو لپاره ورغلم او اړوم چې دوه کسان د شاهدانو په توګه ورولم چې لبد مرغه په دوی کې د یو ګیرا لنډه د دغه کس شاهدی دغه مسول کس چې نکاح خط را جوړو و نه منل شو مجبور شوم چې یو بل کس چې په شرایطو پوره حاضر کړم.
له دې سره د نیمروز ولایت ځینې اوسیدونکو هم ادا کوي چې د ګیری پریخودو لپاره د دولتي ادارو پر کارکونکو د طالبانو فشارونه زیات شوی دي. د دغه ولایت یو اوسیدونکو د موضوع د حساسیت لامله پر راپور کې نوم نه خبرولو په شرط ازادي رادیو سره خبرو کې ادا وکړه چې ورور یې د دغه ولایت په یو دولتي اداره کې د کار غوښتنه کړې وه او طالبانو پرې ټینګار کړی چې ک ګیره پرې نه کړي و بنا کومارل سی
سنو میگن ریشتان بذارید نه باید بترشید این قانون است. اگر ریش نذارید مثلا برات وظیفه نمیدم.
به وای ګیره پرې کړی او باید به نه خریای او کومو ګیره پرې نه خوده په دولتي ادارو کې دندې نه درکړل کیږي. ورور می چې په نیمروز ولایت کې د دندې غوښتنه کړې و ورته ویلی و چې ګیره پرې نه کړی دنده نه درکو او باید هم ګیره پرې کړی هم 15 وخته لمونځ ادا کړي.
یواز نارینه د طالبانو د حکومت په دولتي ادارو کې د خپل ظاهري بڼې له امله لسپک او تابعي چلن سره نه مخ کیږي، بلکې له دې وړاندې داسې راپورونه هم خپاره شوي چې د افغانستان په ځینو سیمو کې ښځو ته دولتي ادارو او تعمیرونو ته د ننوتلو اجازه نه ورکول کیږي او د پنجرو او کړکیو تر شا یې ارایز ترې اخلي. د افغانستان په بیلابیلو سیمو ولایتونو کې پر خلکو د طالبانو د حکومت له لوري سخت دریزي هغه مهال زیاته شوی چې مشر یې ملا هبت الله اخونزاده د روان کال په اګست میاشت کې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر په نوم قانون چې یوه مقدمه څلور فصلونه او 15 مادې لري توشیح کړ. د دې قانون په 14 ماده کې د نارینه وو د پوښاک او ظاهري بڼې په اړه په احکامو کې راغلي چې د نارینه عورت له نامه ښکته تر زنګنونو پورې دی، او د امر بالمعروف محتسبینو ته اجازه ورکړي چې د خلکو د ګیرې لخریلو او کمولو د اسلامي شریعت خلاف د ویښتانو اصلاح کولو په ټکو یې د کفارو سره د دوی د صورت او سیرت مشابه کولو او نکټایي کارولو چې صلیب نښه یې بللې مخنیوی وکړي. سره له دې چې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر قانون په هیواد دننه او بهر له ګڼو غبرګونونو سره مخ دی، خو دوی تل ټینګار کړی چې د دې قانون پلي کولو کې چې د اسلامي شریعت له مخې قانوني بولي تر بل هر وخت به یې په پلي کولو کې هڅې کوي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدل شي.
د مخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپه 12 شپګ نوي،
او د سهار ل شپګو د مخام تر شپګو بجو په لاندو چپو 0 یوشت او 15 مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ ل تاسو سره.
د ایران په یزد ولایت کې 19 سوداګریز مرکزونه د غیر قانوني کډوالو د ګمارلو په تور تړل شوی دی. د ایران د دولتي خبري آژانس صدا او سیما د راپور لمخې د دې خار د امنیتي پولیسو او چارواکي ویلي په دغو مرکزو کې ګمارل شوی بارنیانو په ایران کې د کار او استوګنې قانوني اسناد نه درلودل. جزئیات په دغه رپورت کې.
په ایران کې د افغان کډوالو پر ژوند او کار د سختو محدودیتونو په دوام د دې هیواد د یزد ولایت امنیتي پولیسو اعلان کړی چې 19 سوداګریز مرکزونه یې د غیر قانوني کډوالو د ګمارلو له امله تړلې دي. د صدا وسیما د خبري اژانس د راپور لمخې چې پرون یک شنبه د دسمبر اوله یې خبر کړی، د امنیتي پولیسو او د عامه ځایونو د نظارت رئیس علي اکبر تبایی ویلی چې دا مرکزونه له غوروسته وتړل شول چې هلته د اوسېدو او کار قانوني اسناد نه لرونکي بهرانيان په کار ګمارل شوي وو. په ایران کې هغو کسانو ته چې قانوني اسناد ونه لري غیر مجاز بهراني وګړي ویل کیږي. یو شمیر افغان کډوال وایي چې دوی په کار کې د پولیسو لخوا نیول کیږي او د اسنادو د ارزونې لپاره د اخراج مرکزونو ته وړل کیږي. سمیولا ازادي رادیو ته وویل
په کار بوخت و چې ناببره پولیس راغلل او ټول یې ونیول، ورسته اسناد وکتل، هغه یې چې اسناد لرل پریښول، خو هغه کسانی له ځان سره بوتلل چې اسناد نه درلودل. وضعیت خراب دی او هر ورځ محدودیتونه زیاتیږي.
محمد رفیع چې د ایران د تالون ولسوالۍ اوسیدونکی دی وایي
جامعي اخراج شدیم جای کار
شپاوه ټول له کارونیول او د اخراج مرکز ته بوتلل. زه او یو ملګری می د خړو راوړلو لپاره وتلی وو. دلته وضعیت ډېر سخت دی، هر ورځ نیونی روان دي. زموږ کارځای هم وتاړه ځکه افغانان یې استخدام کړي وو. اوس بیکار یم او افغانانو ته پیران کې کار پیدا کول ډېر سخت سی. د ضمانت په بدل کې هم کار نه ورکول کیږي.
پورسته یو میاشتو کې د ایران حکومت د افغان کډوالو لپاره د کار او ژوند شرایط ډیر سخت کړی دي چې په پایله کې ګڼ شمېر کډوال نیول شوی او له ایران څخه ایستل شوی دي. تر دې مخکې د میزان په میاشت کې په لرستان، تهران، کرمانشاه او تبریز ولایتونو کې په کرنیزو ځمکو تولیدي شرکتونو د خوراکي موادو په فابریکو او د ودانیزو پروژو په برخو کې د افغان کارګرانو ګمارل منع شوی وو. همدارنګه د روان کال د سور په میاشت کې د ایران حکومت د غیر قانوني بهرنیو کارګرو په ګمارلو جریمه ولګوله. د ایران د کار وزارت د بهرنیو اتباعو د استخدام څانګې ویلي و چې که څوک غیر قانوني کارګر وګماري، هر ورځ به شاوخوا 1.2 میلیونه تومان چې نږدې $40 کیږي جریمه کیږي. افغان کډوال وایي چې د ایران پولیس اکثره غیر قانوني افغان کډوال سمدستي نیسي، کمپونو ته لیږي او وروسته یې له یاد هیواده باسي. د طالبانو د حکومت چارواکي وایي چې هر ورځ نږدې زر افغان کډوال له ایران او پاکستان څخه افغانستان ته راستول کیږي. ایرانی چارواکو تر دې مخکې ویلي وو چې په ایران کې شاوخوا 6 میلیونه افغان کډوال ژوند کوي.
مالورګانی په کور ناستې دي، ډېر زده کړو نه پاتې دي او سخت تشویش اخیستې یو.
لزده کړو محروم جنو سره د زړه خواله په هیلا پادکاست کې
هر دوشنبه د سهار په 8:30 او هر چهارشنبه د سهار په 6:30 له ازادي رادیو.
خوست په قلندرو کې د دغې سیمې ګڼ خلک له بیلابیلو ستونزو شکایت کوي او وایي چې دوی ته سمه رسیدګي نه کیږي. په دې اړه باندې دغه رپورټ ته غوږ شئ.
د خوست د قلندر د لرې پرتې ولسوالۍ اوسیدونکي د ژوند په ډیرو برخو کې له ستونزو کړیږي او له اړوندو ادارو همدارنګه نړیوالو بنسټونو غواړي چې دوی لپاره د ژوندانه هغه اړینې اسانتیاوې برابرې کړي. د دوی په وینا په سیمه کې محرومیتونه د دې لامل شوي چې خلک ځوانان او ماشومان له پرمختګونو بے برخې پاتې شي. د قلندر یو اوسیدونکي حاجی نعیم خان مشال را ریټو ویل
اوس میګو غخیر دغه وبونه استفاده کو د خوړو باندې د کسبت او بځغه میکته مریضی پکې چې غخیر هر وخت مرزون و دغه نه استفاده کو غخیر اوس میکته دلول او بروش چې نه پغرو کلرو پایپو کور تیری شي ذخیره ته جوړ شي غخیر میګو وبونه استفاده وکو.
په قلندر کې ځینې داسې سیمشته چې د ولسوالۍ تر ودانۍ په ساعتونو مزل وي، خو خلک یار دي چې خپل ناروغان د درملنې په خاطر له هماغه لرې سیمو د خوست مرکز ته ولېږدوي. د قلندر یو بل اوسیدونکی میرباشای وایي
قلندر دې مشته دوی درې دي چې پارځ کې موږ ته کلینیکونه جوړ شي، لابراتوار جوړ شي، ډاکټر ډاکټرون موجود وي، د موږ مشکل به ورته حال شي. موږ دا ډېره نیمګړتیاوې دي ځکه چې نه ډاکټر لرو یو یو څنګه لرو خو ډاکټر نشته کې یو نه ډاکټر کې وي کله دونه وي کله څوک رسیدګینه شکړای ډاکټرون رسیدګینه شکړای په کوټو کې دي گزارانه کېږي چې کلینیکو ته تمرینه جوړ کې
خو نه روزنه د ماشومانو لبنسټیزو حقونه ده. مګر په دې برخه کې هم د قلندر ماشومان او تنکی ظلمیان اسانتیاوی نه لري او باد و باران لکبلې ډیری وخت د زده کړو بهیر لخند او ځان سره مخامخيږي. د قلندر ولسوالۍ اوسیدونکو جان محمد وویل
دا یا سبق په خما کې یا یو شنه ونه خوته یا چې شګربي پټوي کا مسول شګرین ولی وی پټوي کا بل هغه وسو سوله ولګي دا بیا پټوي کا ګرمي وی بیا پټوي نو دا سرمیک ډیر غټه مشکله لرو. نو مې په دا کې ډیر وړک لرو در لګه خبره نه دو بخې ډیر وړک ډیر دې مکتبې کام دي چې میګه سرپنه دی ونه لرو دا سرمیک ډیر مشکله لرو.
بلوري ته چارواکی وای د بیا رغونی او خدماتونو په وړاندې کولو کې هغه سیمو تلملیتو په پام کې نیول شوی چې د خلکو ستونزې ډېرې دي. د ولایت معاون مولوي محبوب شاه قانت وایي
د خوست ولایتي اداره دا تصمیم لري چې ان شاء الله هغه ولسوالۍ چې د خدماتونه پاتې دي هغه ته به اړوند خدمات وړاندې کوي ان شاء الله. لکه په موجوده وخت کې لله الحمد د خوست دولس ولسوالۍ ته هغه کلینیکونه چې هغه ټول ولس ته په ولسوالۍ کې خدمات وړاندې کوي شي د هرې ولسوالۍ په سر یو کلینیک منځور شوی ده.
که څه هم په تیرو دوه لسیزو کې د خوست په مرکزي اداري واحدونو او یو شمېر ولسوالیو کې د پام وړ کارونه شوي، خو قلندر ټول ولسوالۍ او د موساخیلو، سپیرې، صبریو، باک او تریزی ولسوالیو د ځینو سیمو خلک د امنیتي ګواښونو له کبله له پرمختګونو بې برخې پاتې شوي دي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. دا خبره می کوله د ازادي رادیو ته چې د ازمر ده هلمند ولایت کې چې کې پولیس والی کې دا وب ډیر ورځ په ورځ کښه تروانی د خلکو چاره به راخرته وب ولاړې 200 متر سمسولان ورچول دا به را په پیتاب لري کې لن لري کې سمسول لري مخلوق په دا ساز اخته دی ورور که زما غږ تر د مشرانو پورې ورسوي، چې یا دغه مندوان ورته چکوندونه ورته جوړ کړي، یا دا ډمه څه د کچکي د ډمه څه واله ورته راکش کړي. وروره د مخلوق ډېر په عذاب دی.
سلامونه او نیکی هیلی د ازادۍ راډیو ته او ټولو محترم اورېدونکو ته پس د سلامه. البته لکه څرنګه چې د تعلیم او زده کړه د یو انسان لپاره رڼا او ښایست دی، هغه زنانه وي که مردانه. مثال منګه یو زنانه مریضه د تداوی لپاره همسایه ملکو ته وړو، څومره تکلیف سره مخامې خوږو ته ویزو او د پاسپورت د چند خرچا. کچیرې زمونږ په خپل ملک کې زنانه وشاره متخصصې وي، د کور دننه علاج هم ارزانه تمامېږي او هم تکلیفونه نه لري، ځکه د تعلیم نشتون د ملک ټوله اقتصادي دستګاه ورانوي. نو تعلیم ډیر مهم دی د هر ملک لپاره. وسلام طارق د کاپیسا ولایت نه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ازادۍ رادیو اوریدو کارکونکو ته سلامونه وایم. ما د سلام عرض می دی. دا ډیر مشکلات جوړ کی د تلویزیون نشرات باندې، ویډیو باندې، دا په تمام نړۍ کې نسته. تمام نړۍ کې دا چې قانون او دا حکومت وو نه دی لري. الله دې خپل خیر کې. موږ ډیر په دې باندې ناخوښه یو. باید رسنۍ آزادې، رسنۍ باید رسنۍ او خپل خبرونه وته یو مسلمان ورسی. د طالبان یو شکار چې دا ویډیو باندې تصویر باندې دا هم نه کې امکان نه لري.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
د زهرو کاروان.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د زهرو کاروان د دیونې خبرونې ته مو هرکلی کوم. زهرو کاروان د دیونې په خبرونه کې به واوري چې ملګری ملتونه وایي سخت کال په افغانستان کې تر 400 ټنه ډیر تریاک تولید شوی دی.
وزارت مور داخله ادعای سازمان متذکر
د کورنیو چارو وزارت د دې سازمان ادعا رد او له واقعیتونو څخه لري بولی. پروستی کال کې د نشي بوټو د کښت او نشي موادو د تولید د څرنګوالي په اړه د کورنیو چارو وزارت څرګندې په دې برخه کې د نورو کلونو په پرتله خورا ډیر کموالی ښیي.
دا چې کوم ډول نشي مواد د انسان رګونه تنګوي او کڅوک نشه پریږدي، آیا رګونو ته رسیدلی زیان یې بیر ترغیږي او که څنګړې درملنې ته اړتیا لري؟ په دې اړه مو د معتادینو د درملنې له متخصص ډاکټر ګل اصغر شریفیار سره مرکه کړې.
نشه یي مواد اول خدا چې خپل د رګونو د پارا ټوکسیک یا زهري خاصیت لري او د رګونو داخلي برخه زخمی کوي.
د لیاقت په نوم یو معتاد وایي چې تر درملنې وروسته د معتادینو په لیدو بیرته معتاد شوی.
دیوراج می 300-400 د مصرفول حکومت سرمایه چې موږ جمع واغه مو خورل، پور دار مو کوغه مو خورل، دیو بل په دیواله را کړل مو خورل، بل اخره تر دې سره ورسیدل.
او د پروګرام په پای کې به ووري چې څو سپینګيري د حاجی اکرم خان په نوم د کلی یو مشر ته ورځي او په کلی کې د یو مشکل په اړه مشوره ورسره کوي. دا چې کلیوال څه مشکل لري او د مشکل د حل لپاره څه ډول لار په پام کې نیول شوی، دا به په ډرامه کې واورو.
حاجی صاحب، تر څو به خپل ځوانانو ته لاس تر زنی ناست یو او دوی به یو یو ځواني مرکیږي، باید یو چاره وکړو.
زه هم دغه غواړم چې باید یو چاره وکړو. خاول تاسو راته وایست چې څه وکړو؟
اول باید د فساد ځاله اړنګ.
کومه د فساد ځاله؟
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. ملګرو ملتونو د یو راپور په خبرولو سره ویلي چې په روان میلادي کال کې په افغانستان کې تر 400 ټنه ډیر تریاک تولید شوی دی. دا سازمان وایي په روان کال کې د تریاکو بیه په بې ساري ډول لوړه شوې چې بزګرانو او مافیایي ډلو د تریاکو د تولید او خرڅولو له لارې 268 میلیونه ډالر ترلاسه کړي دي. خو د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت دا راپور نه مني او ادعا کوي چې د دوی ځواکونو سخت کال د کوکنارو ډیری کښتونه ویجاړ کړي او د کوکنارو ټولولو مخه یې نیولې ده. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
ملګرو ملتونو څه موده مخکې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت اندازې په اړه د 19% ډیروالي یادونه کړې وه او دا د یو څه په خپل نوي راپور کې د تریاکو د تولید په اړه ویلي چې سږ کال په افغانستان کې د کوکنارو تولید 10% ډیر شوی دی. د ملګرو ملتونو په راپور کې راغلي چې په 2023 میلادي کال کې په افغانستان کې سلور سو درویشت ټنه تاریخ تولید شوی دی. په داسې حال کې چې په 2023 میلادي کال کې 323 ټنه تاریخ تولید شوی و. د ملګرو ملتونو له نشي موادو او جرمونو سره د مبارزې اداره چې دا راپور چمتو کړی ویلي، لکه څنګه چې د افغانستان په جنوب لویدیځو ولایتونو کې د کوکنارو کښت کم شوی او برعکس د دې هیواد په شمال ختیځو ولایتونو کې ډیر شوی دی، په ورته وخت کې په شمال ختیځو ولایتونو کې د تاریخو تولید هم سره ډیر شوی دی. د دې ادارې مشره میرمن ګاډا ویلي وایي، د کوکنارو د کښت کموالي او له دې امله د بزګرو اقتصادي زیان ته په کتو سره دا اړتیا لیدل کېږي چې نړیواله ټولنه له بزګرو سره ډېرې مرستې وکړي. میرمن ګاډا ویلي زیاتوي چې دوه کاله په پرله پسې ډول د کوکنارو د کښت دوام او تاریخو تولید د فرصتونو او ننګونو ښکارندوی کوي، باید د نړیوالې ټولنې هڅې منظمې سي تر څو دا اطمینان حاصل سي چې د کوکنارو د کښت له کمېدو سره په افغانستان او سیمه کې د تاریخو ځای د شیشې غوندې خطرناکو کیمیاوي نشي موادو تولید ونه نیسي. باید دغه ډول موږ له هغو خلکو سره هم مرسته وکړو چې ژوند یې د کوکنارو له عایدو سره تړلی وو، په دې ډول به هغوی مشروع عایدو ته لاره ومومي. په دې راپور کې راغلي چې په مجموع کې به د افغانستان له 400 ټنه تریاکو څخه له 20 څخه تر 50 ټنه پورې هیروین تولید شي. خو د طالبان حکومت د دې سازمان مندنې ردوي. د کورنۍ چارو وزارت ویاند عبدالمتین قانی وایي چې د دوی نظامیانو سږ کال د کوکنارو ډېره برخه کښتونه ویجاړ کړي دي.
وزارت مونی داخله ادعای سازمان متذکر
د کورنیو چارو وزارت د دې سازمان ادعا رد او له واقعیتونو څخه لري بولی. پروستی کال کې د نشې بوټو د کښت او نشې موادو د تولید د څرنګوالي په اړه د کورنیو چارو وزارت څېړنی په دې برخه کې د نورو کلونو په پرتله خورا ډېر کموالی ښیي.
د
طالبانو حکومت وایي چې دوی د کوکنارو د کښت کمولو د لارې د نړۍ لپاره د نشې موادو خطر کم کړی دی، خو دا خبره هم ورسره غوټه کوي چې نړیوالې ټولنې په دې برخه کې له دوی سره هیڅ مرسته نه ده کړې. د ملګرو ملتونو له نشې موادو سره د مبارزې دفتر څېړنې ښیي چې پروسه شکال د یو کیلوګرام تریاکو بیه 340 امریکایي ډالر وه، خو سږ کال د یو کیلوګرام تریاکو بیه 340 امریکایي ډالر ته پورته شوې ده. له همدې امله بزګرانو او مافیایي ډلو له دې لارې 280 میلیونه امریکایي ډالر ترلاسه کړي دي. د کورنیو چارو وزارت له نشې موادو سره د مبارزې معنیت د سروي او پالیسي په خوانی رئیس سید نجیب الله احمدي وایي چې د کوکنارو د کښت کموالي د مافیایي ډلو کاروبار او عوایدو ته هیڅ زیان نه دی اړولی.
سالای قبل اگر یک دیقان یک هکتار زمین کشت میکرد
په خوانیو کلونو کې که یو بزګر په یو هکتار ځمکه کې کوکنار کرل، نږدې 38 یا 40 کیلوګرام تریاک به ترلاسه کول چې یو کیلوګرام تریاک به په 50 یا 60 زره افغانیو خرڅول. له دې لارې به له نږدې 2300 څخه نیولې بیا تر 2400 ډالرو پورې پیسې ګټلې. خو کنن یو بزګر په نیم جریب ځمکه کې هم کوکنار وکړي او له دې ځمکې څخه 15 کیلوګرامه تریاک ترلاسه کړي، دا عاید 4 یا 4.5 زره امریکایي ډالره کېږي. دا مهال په افغانستان کې د سیمې او سیمې ورهاخوا مافیایي ډلې عملا حضور لري.
په افغانستان کې داسې مهال یو ځل بیا د تاریخ ډېروالي موضوع راپورته کیږي چې تر دې مخکې د اروپایي ټولنې له نشې موادو او احتیاط سره د مبارزې ادارې هم په دې اړه یو راپور چمتو کړی او ویلي و چې که څه هم په افغانستان کې د کوکنارو کښت منع سوی دی، خو بیا هم له افغانستان څخه اروپایي هیوادونو ته د هغو هیروینو قاچاق نه دی کم سوی چې په افغانستان کې له تولید سوو تاریخو څخه جوړ سوي دي.
په راپور کې مو واورېدل چې ملګری ملتونه وایي سخ کال په افغانستان کې تر 400 ټنه ډیر تریاک تولید شوی دی.
رازا کوم مونږ ته ته منتظر وو،
بس دا د زام راغلم اوس مو په ګاډه ملو کو.
رازا رازا په خو وخت کې راغله.
اوه د ایرین څه کوي؟
تاسو غواړئ چې ما موتاد کې؟ په یو دو څوک نه موتاد کیږي،
دا داسې مردار شی دی چې په یو دو سړی موتاد کیږي.
دا بیا چا ویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وهه، هسې را سره کینه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسو زما سره سمه دښمني کوئ.
یونامه له نشي موادو سره د مبارزې کاری ډله جوړه او دې ډلې په کابل کې خپل لمړنۍ غونډه وکړه. یونامه د وی اعلامیه په خبرولو سره ویلي چې له نشي موادو سره د مبارزې کاری ډله د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پریکړې پر اساس رامنځته شوی او لمړنۍ غونډه هم په انلاین ډول وکړه. خو په دې اعلامیه کې دا نه دی ویل شوی چې دا ګروپ څو غړي لري او غړي یې څوک دي. دوی نامه په اعلامیه کې راغلی چې د دې کاري ډلې د جوړېدو هدف دا دی چې د افغانانو د ژوند ښه کېدو او له نشه یي موادو سره د مؤثرې مبارزې په برخه کې د طالبانو له حکومت سره د همغږۍ بهیر چټک سي. د یوناما په خبر پاڼه کې راغلي چې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي او د یوناما مشري میربن روزا او تنبایوال له نشه یي موادو سره د مبارزې کاري ډلې تر لومړۍ غونډې وروسته ویلي چې د نشه یي موادو پر وړاندې مبارزه د افغانستان لپاره یوه مهمه موضوع ده چې هم پر کلیوالو سیمو او هم د سیمې پر سول او ثبات اغیز کوي. یوناما د کاري ډلې غونډه یوه ورځ وروسته تر دې پرانسته چې د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې وویل په افغانستان کې د 2024 کال په ترڅ کې د تریاکو تولید د تیر کال په پرتله 1.5% ډیر شوی دی.
زهرو کاربن په دې خبرونه کې د نشه یي موادو ټول اړخونه څېړل کیږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو خبرونې سلروي ساعته د سهار لښپغو څخه بیا د ماخام تر شپغو بجو پورې په لنډو سپونونس 2125 مترو او د ماخام لښپغو څخه بیا د سهار تر شپغو بجو پورې په 2290 منځنۍ څپو باندې واوري. طبي ډاکټران وایي چې نشه یي مواد د انسان د بدن رګونه په ځانګړي ډول د زړه او مغز رګونه تنګوي چې په نتیجه کې د زړه یا مغز سکتې سبب کیږي. دا چې نشه یي مواد ولې د انسان د بدن رګونه تنګوي، کوم ډول نشه یي مواد د انسان د رګونو د تنګولو لامل کیږي، که څوک نشه پرېږدي آیا رګونو ته رسیدلی زیان یې بیرته رغیږي او که ځانګړې درملنې ته اړتیا لري، په دې اړه مو د معتادینو د درملنې له متخصص ډاکټر ګل اصغر شریفیار سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلی چې نشه یي مواد د انسان پر رګونو څه ډول ناوړه اغیز کوي.
نشه یي مواد د انسان پر رګونو ډیر ناوړه اغیز کولی شي. اول دا چې د وینې د رګونو د تنګوالي سبب کیږي، دوهم دا چې د وینې جریان سلو کوي، دریم دا چې د وینې د ټنګوالي یا د غلظت سبب ګرځي، څلورم دا چې په رګونو کې د وینې پرنټ کېدل ته زمینه مساعدوي، پنځم دا چې په رګونو کې زهري مواد خشکي او زهري مواد د رګونو د تخریب سبب کیږي، خصوصا د رګونو داخلي برخې د تخریب سبب کیږي او د زخمونو سبب کیږي چې په نتیجه کې تنه خطرناک ناروغي رامنځته کیږي.
تاسو ویل سي نشه یي مواد د انسان د بدن رګونه ورتنګوي، لاملونه یې څه دي؟
نشه یي مواد اول خدا چې خپل د رګونو د پاره ټوکسیک یا زهري خاصیت لري او د رګونو داخلي برخه زخمی کوي. کله چې داخلي برخه د رګونو زخمی شي، د یوې خوانه د رګونو کوم الاستیکی خواص چي دي هغه د منځوري او د بل طرفه خپل کله چې دغه نشه یي مواد لکه د یو زهري موادو په شکل تاثیر کوي چې د رګونو داخلي برخه یا داخلي دیوال تخریبوي. کله چې هغه تخریب کی نو الته د بدن نور حجرات راځي لکه WBC یا سپین کرویت، زموږ دفاعي سیستم هغه راځي او بل اخره په هغه ځای باندې کینی او د التهاب یا انفلامیشن سبب کیږي چې خپل التهاب یا انفلامیشن لکه په ویاله کې چې یو چیشه را جمع شي، دغه سي پر رګونو کې هم یو څه جمع کیږي او د رګ د تنګیدو سبب کی. د بل طرف خپل دغه نشه یي مواد د رګونو د تخریب سبب کیږي، نو کله چې هغه تخریب شي نو د هغه په نتیجه کې دغه سي سکار پیدا کیږي چې سکار خپل د رګونو د تنګوالي سبب کیږي. او د بل طرف چون نشه یي مواد د وینې جریان هم سلو کوي او وینې هم غلیظوي، نو د دې په خاطر باندې په رګونو کې وینه ډبکیږي چې دا هم د رګونو د تنګیدلو یو عامل دی.
کوم ډول نشه یي مواد د انسان د رګونو د تنګولو لامل ګرځي؟
ټول نشه یي مواد د انسان د رګونو د تنګیدلو سبب کیږي، خصوصا چرس، ځکه چې چرس ډایرکټ زمونږ د وینې سره ګډیږي او بل اخره رګونو کې وینه سلو کوي چې په نتیجه کې رسوب کوي، وینه اکثره ټیټیږي
او د رګونو د تنګیدو سبب کی. همدارنګه د اپین خاندان کا هفین وی که هیروین یا پودر وی کا شیشه یا ټابلیټ کا چې مواد امپټامین او میټام پټامین وی کدا وی چې د خپل ډیر زهرجن ټوکسیک خاصیت لري همداز د ویني سره ګډیږي او رګونو کې رسوب کوي کینی او بل اخره د رګونو د تنګوالي او همچنان د رګونو د زخم کېدلو سبب کیږي. او همدارنګه شیشه ټابلیټ کا چخپل د هم شیشه مواد دی د ټول درګونو د تخریب او درګونو د تنګیدو او سبب کیږي چې رګونه تنګ او بل اخره د مختلفو ناروغیو سبب شي.
نشې مواد د بدن د کومي برخې پر رګونو ډیر نه وړاغیزه کوي.
بدبختانه نشې مواد د بدن د ټولو سیستمونو پر رګونو باندې ناوړه اغیز کولای شي، خو کوم چې زیات زهري او زیات خطرناک دی هغه د اعصابو رګونه دي او د زړه رګونه دي، چې د زړه رګونو د تنګوالي سبب کیږي چې بل اخره د سړو د خطرناکو ناروغیو لکه ایم آی یا احتشای میوکارد ورته وایي، یا د زړه د عضلې ناروغۍ، همدارنګه د زړه د والونو د مختلفو ناروغیو او د زړه د ودریدو بلاخره د زړه د حمله او بلاخره د مرګ سبب کیدی شي. همدارنګه د مغز پر رګونو باندې ډیر ناوړه اثر کوي، چون نشې مواد اکثره د مغز د رګونو څخه تیریږي، د مغز د رګونو د تنګوالي سبب کیږي چې بلاخره د مغز مختلفې حمله، د مغز د وژل کېدو او بلاخره د پلج او د مرګ سبب کیږي. دغه د دونه ډایرک اول سګو تزي د کوم مواد دی نشې موادو کې په سږو کې رسوب کوي او د سږو د رګونو او د سږو د کڅوړو د تخریب او بل اخره د سږو د مختلفو ناروغیو سبب کېدلی شي.
کچوک نشه پریږدي، آیا لسره یې رګونو ته رسیدل ځان بیرته سمیږي او که ځانګړې درملنې ته اړتیا ده؟
بدبختانه چې د نشې په پریښودلو سره هم کوم زیان چې یو اړې رګونه تنګ شي، سمه ده چې کېدای شي ډیر کم کومک وکړي، خو کومه نقیصه چې رامنځته شوې په رګونو کې، یا مثلا د زړه رګونه تنګ شوي دي او یا د اعصابو رګونو کې مشکلات پیدا شوي، یا د سږو یا د نور بدن په رګونو کې مشکلات پیدا شوي دي، هغه د نشې په پریښودلو سره بیا هم هماسې پاتې کیږي او ځانګړې درملنې ته ضرورت لري چې بدبختانه اکثر په افغانستان کې بیا کیدون کې هم نه ده.
په مرکه کې مو واوریدل چې ډاکټران وایي نشه یي مواد د بدن رګونه تنګوي او د زړه د درېدلو لامل کیږي.
نشه د موتاد پر روغتیا څه ناوړه اغیز کوي؟
حافظه کار نه کوي، په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډیا نه لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، ځکه د مرکزی اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
چې دا عملی نه وزو سره ولا همیشه به جګر خونه ودان اخر می ورسې ځوان بیا ځنه سمي خو سره کې سم شروع کړو ځکه مې بدبخت شاید چې بیخي بیا ځنه سم خلاصه ولا
ادواد د تاریخ را کده چې په دغم کې ختک
مغز د مون خراب او اډو کې د مونږ پوچ کړو اقونه د مونږ خراب کړو.
دا مور او کلار دواله په نشو روي دي ډیر وخت بیا باندې د یو خزه ګټ ورک درې کوښنیانې د درې سره د نروزنې لامل یخت نیول او ملس.
د ازادي رادیو د زهرو کاروان ځنګړي اونۍ ځخ پرونه د نشئ توکو د کښت، نشئ موادو جوړولو، قاچاق او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
ترنو اوریدونکو اوس هم د خاطرې وار دی، د پکتیا ولایت د صدکرم ولسوالۍ اوسیدونکو لیاقت له 12 ټولګي څخه تر فراغت وروسته په تیر جمهوریت کې کمانډوي عسكر و چې د طالبانو له واک ته رسیدو سره سم مزګار سو او نشو ته مخه کړه. لیاقت وایي چې د وظیفې پر مهال یې ټولې ګټلې پیسې پر نشو ځینې ولاړې. لیاقت چې نشو د سرمایې تر څنګ روغتیا هم ځینې اخیستې زیاتوي چې دا مې څوم زل دی چې بستر کېږم، خو د خپل په خوانی ملګرو په لیدو سره می ټوله درملنه هیرو بیرته متاسم. دا چې لیاقت ته اعتیاد لامل نو لسړ ولستونز سره مخ شوی او لمړی نشه لس شي څخه پیل کړی ده، په دې اړه یې مخ سره د زړه خواله کړی ده.
دولسم پاسیم مکتب می ویلای د نور می کارونه کول ورځ مزدوري می کوله، مهارت لرم خخته په خو بټوي کار کوم مصری ما، نو بس د خپل مسلک سره خپل روزګار کوو، زه د بټو مصری ما بټی وی په پېښور کې هغه کې وي، جلال آباد کې، سرخود کې وي، درونټا کې وي، او په دیساس کې بټو کې وي، کار په ما نه درېدو. زه خپله کمانډو کې وم، ورور مې په اردو ملي کې و، وظیفه مې بریدمل وم، او په کمانډو کې وم، په رشخورو نه پاریخ سولم، په پاریاب کې وم، ولسوالی قیصار، دولت آباد، شیرینتګا، ولسوالی خوجه سشپوس، دا ټولو کې مې د سوینې په بدل قرباني ورکړې ده، او د خاورې خدمت هم کړی ده. خو چې بې سرپرسته پاتې سولو، نه چای وار پې تنخواه ته رکوله، نه یې چا وظیفه رکوله. موږ ته کار غریبي نه وه، مزدوري نه وه، عمارات بل چا ته هغه نه ورکوي چې هغه وظیفه وکړي. موږ بس داسې بې سرپرسته پاتې سولو. ما ورور شهید شو، نو پلار مې په یغه ورځ باندې جمعې مبارکه ورځ زړې پسې واچاو، دوی د تابوتې سې وکوت، زړې پسې واچاو په یغه ورځ باندې. خو مقصد چې ماته دا مړي وسول، د کور دوه کسان زموږ دوه ورونه وو چې دغه ایمان زموږ لاړو لپوسلې. نو بس هغه ښې مټ وزرم لاړو، پلار د پامیل سرپرس واپس لاړو. بس پس دېغه نه مې چر شروع کړل، شیشه مې شروع کړله، تر دې ساعته پورې چې دلته پینک سره راغلم. د ورځې مې 300-400 دا مې مصرفولې. خو کومه سرمایه چې موږ جمع وه، هغه مو وخوړله، پور دارم وکړو، هغه مو وخوړله، د یو بل په انډیوالۍ راکړلې، هغه مو وخوړلې. بالاخره تر دې زه سره ورسېدلو، چېورې راوړم، دلته بستر کړم، کم په امید کې درې میاشتې مې تېرې کړې. یو نیم کال بعد بیا دلته اوس راغلم پینکس. دغه رواني تکلیف لرو چې یو شام وړی دی، یو شام جمع کړی دی، داسې بیرون چې پروت وي، مقصد په ځای ځایو کې که نه. یو 8 کیلو مه وزن مې، اوس 1.5 کیلو یم. دا د مواد مخدر واجنه چې ما شیشه او چرڅه کول، پېښته غاښونه یې ورته ختم کړي دي، ځینې مې وباسلي دي، ځینې مې درد دوا خوړلې ده. او ما ته ویلي چې شپون دې وایي، دي ما مېړه دې شپون وایي، خو چې عملي نه وایي واد ورېده. نو دا خبرې ما سره کړې دي، او عمل خو داسې یو شی ده چې څوک درنې خبر شول، هغوی ته ته په دوه روپۍ څوک هم نه کوي در باندې. ولا اجتماعي اړیکه مې دغه ده چې چا مړی اوسي ولاکه ورغلی یم، او نه د چا واده ته تللی یم.
په خاطره کې مو واورېدل چې د لیاقت په نوم له یو معتاد څخه نشو د سرمایې تر څنګ روغتیا هم اخیستې ده.
نشه د معتاد پر اجتماعي اړیکو، شخصیت او اقتصاد څنګه وړه اخیستې کوي؟
معتاد له خپل کورنۍ، دوستانو، ټولنې سره هم ستونزې پیدا کوي.
مکتب تم چلا شیلی بچی مور دی پودر وہی پلاد دی پودر وہی یا می خور دی زت پودر وہی یا دی میڑ پودر وہی
پلار پمڑی کنا وم پمور خو اس پی خبر نه خم خم مورم
چې مونږ پلار نه وخت یو نیم لک ډالر وو غندا سرمایه ما ټول وو خرم.
دا نشې مواد ول زیانونو څخه د شغورل لپاره د زهرو کاروان ونی زخ پرونه واوري.
ترنو اوریدم دا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه تر ورسیدو. په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان تاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو. د ډرامې کې صدا سي د چې څو سپین ګيري د حجا اکرم خان په نوم د خپل کلی و مخور مشر ته ورځي، او په کلی کې د یو مشکل په اړه مشوره ورسره کوي. په دې مجلس کې د مشکل پر حل خبرې کیږي، او حجا اکرم خان د کلیوالو سره وعده کوي چې د مشکل په حل کې به مرسته ورسره کوي. دا چې کلیوال څه مشکل لري، د مشکل د حل لپاره څه ډول لار په پام کې نیول سوي، او وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
حاجی کبیر، خدای دې خیر کی، څنګه راغلی یاست؟
خبره دا ده چې موږ یو مشکل لرو.
خدای دې خیر کی، څه مشکل لرې؟
مشکل دا ده چې کلی مو نشیانو په سر اخیستی ده.
کله نشیانو په سر اخیستی ده؟ زه خو بیخي خبر نه یم.
حاجی صاحب، ته خو دا څو میاشتې مسافر وې، په دې باره کې به چا څه نه وي درته ویلي.
خیر دی استاذ، راته ووایاست چې څه خبره ده.
خبره داسې ده چې د کلي سګرټ والا مو چارسیان شول، چارسیان مو پوډاریان شو، او پوډاریانو مو ترفې وکړه.
یا راجی کبیره، ته هم عجیبه خبرې کوې. پوډاریانو څنګه ترفې وکړه؟ جنرالان شول که څنګه؟
له ترفیې څخه مې مطلب دا دی چې مړه شول. تېر هفته د سالار اکا هغه پوډری زوی مړ شو.
کوم زوی مړ شو؟
هغه فرید درته ښیم.
فرید مړ شو؟ خدای دې وبخښي، څومره ښکلی زلمی و.
حاجي صاحب، تر څو به خپلو ځوانانو ته لاس تر زنې ناست یو، او دوی به یو ځواني مړ کېږي، باید یوه چاره یې وکړو.
زه هم دغه غواړم چې باید یوه چاره یې وکړو. خاول تاسې راته ووایاست چې څه وکړو.
اول باید د فساد ځاله ړنګه کړو.
کومه د فساد ځاله؟
سالم یادوم، په سپینه ورځ په کلي کې پوډر خرڅوي، د کلی ټول ځوانان پوډریان کړي دي.
نو ولې تاسو مخه نشي نیولی؟
حاجی صاحب، د شاوخوا کلی ټول بدماشان او بېلارې ځوانان ملګري دي، هیڅوک څه نشي ورته ویلی. موږ له همدې خاطره تا ته راغلو چې په ګډه یې مخه ونیسو.
تاسې ته زحمت نه درکوم، بس ما ته یې راپرېږدئ، زه یې چاره کولی شم.
حاجی صاحب، داسې نه وي چې خدای مکه په بلا ورسره واوړې.
یاره حاجي کبیره، تاسې خو بیخي لښکر ځینې جوړ کړ، ما ته یې راپرېږدئ، داسې به یې له کلي وشړم لکه د بل کلي سپی.
سلام علیکم حاجی خاناکا.
وعلیکم سلام
حاجی صاحب. راځه کور ته، د ډوډۍ وخت دی.
له ډوډۍ دې بېزاره یم، خو شر مه رارسوه.
والی خان صاحب، ما څه بد کړي دي؟
بدلا تور وي که سپین، د کلي ټول ځوانان دې پوډریان کړل، بیا وایه چې ما څه بد کړي دي.
نو زه خو یې په زوره نه ورباندې خرڅوم، خپله راځي وایي پوډر راکا.
خبره د زور او رضا نه ده، خبره ستا د زهرو ده چې پر خلکو یې خرڅوي. که ته پوډر خرڅ نه کړې، ځوانان به یې له کومه کړي؟ ها
حاجي صاحب، زه مالی سړی یم، بل کار نشم کولی.
نو چې بل کار نشي کولی، زموږ د کلي ځوانان وژنې؟ ها
نو څه وکم؟
دا یو ناروا او غیر قانوني کار دی، موږ تا ته اجازه نه درکوو چې ځوانانو ژوند تباه کړي، نور به دا کار نه کوي.
یار حاجي خان اکا، دا کار خو نشم پرېښودلی.
ښه، نو چې دا کار نشې پرېښودلی، نو له کلي کډه بار کړه.
او که نه کار پرېږدم او نه کډه بار کړم، بیا به څه کېږي؟
ګوره سلیمه، تر اوسه خو مې په سړیتوب خبره درسره کوله. که له دې کاره لاس وانخلې، نو زه د امنیت قومندانۍ ته ستا په باره کې شکایت کوم، او ټول کلی شاهدي ورکوي چې ته په کلي کې پوډر خرڅوې. اوس نو ستا خوښه ده چې کومه لاره خوښه یې.
سمه ده حاجي صاحب، چې ته وایې کډه به بار کړم.
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو، د زهرو کاروان خبرونه هم دومره و. تر بیا مو پر لوی او مهربان الله سپارو. د خدای پامان.
د زهرو کاروان.
Is there